السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د بیسات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وې او که عملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو پر رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سي. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکي ثابت شي او یو ډېر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په 11 ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د ساور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایراني او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نخودو په شرط د شنبه په ماښام یو ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو لمخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي اونۍ دریم پړاو خبري وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې رغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړ نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپل پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډیر کسان وژل شوي. حماس چې تیرونه یې ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو لیاو شمیر خوانځیو کتابونه ټول او د هلکانو خوانځیو ته وړل شوی.
دا اونجنه کانته دا خبره ثابته ای چې نه هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار ملره او هیڅ کله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې غټورې بللې. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وای ممکن ځینې کډوال هغه سیمه ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلې.
چپ په خونی بدن می دلا سوال کړی دی دا وسم زو د سم مریضم چې غیر د هندستان او د ما بوجه تداوی نه کی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشری مرستې کمې یا بیخي بند کړي اغیزې څه کېدای شي
فقر لپس زیاتی او مشکلات زیاتی او اوسنۍ حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي
نور راپورونه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په کابل کې د نجونو د خوندزیو مدیران وایي چې د طالبان حکومت له دغه خوندزیو څخه لوم ټولګینه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ټول کړی دي او وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده یو شمیر مدیرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزیو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدول کیږي طالبان تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو د خبرې یو شمیر د زده کړو فعالان او له زده کړو محرومین نجونې اندېښمنې کړي تفصیل له فیروزی عزیزی ناور
د طالبان حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له خوندزیو لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړی دي دغه خوندزیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له خوندزیو تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدوي د کابل ښار د یو خوندزي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی نجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته دا مسله رښتیا ده که نه بل و دا وقت ده او ډېر موږ مایوس سوي یاستو د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم که درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته موږ یو امید درلوده چې له موږ نه تر دولسم صنف به د نجونو مکتبونه پرانستل سي اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خوب حالت سره
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلي سوی او کنه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د خوندزیو د مسؤلینو نظر واخلو خو د راپور تر خبرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دې موضوع د هغو نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو کلو راهیسې د خپل خوندزیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي له دې ډلې یوې زده کوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواهد که مکاتب دخترها را باز کنند اینا اصلا سرگپ خود نیستند
دا به دې معنی ده چې اصلا جونه اینه که گیچه دنجونو خوندزی پرانیزی دوی اصلا پر خپلو خبرو ولر ندی هر کان جونه پر دیره هیره منده تلویزون ته ناست یو خبرو ناوری چه واس با ووایی چه خوندزی پرانیستر شوی خودتن نهیلی کیگی
دا یوازی لزده کرو را گرزول سوی اینجونه بلکې د نجونو د خوندزیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي له دې ډلې یوې ښوونکي چې دی هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو ښوونځي نه پرانیزي
دا انجنکیان ته دا خبره ثابتوي چې نه هیڅکله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لرئ او هیڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي نو ډېر زیات پرې باندې انجونی او معلمین ډېر زیات خفه دي
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له ښوونځیو له شپږم ټولګي پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محرومو نجونو پر هیلو وروسته یې تېشه بولي
دا د بیلګه قرینه ده چې طالبان سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګینه وروسته د مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي دا متاسفانه یو غیر ملي غیر شرعي او حتی د انساني ارزښتونو سره په ټکر یو پرېکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډېرایو سازمانونو بنسټونو او هیوادونو نیوکې یې راوپارولې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملي شي ګټه او ثمرې د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاوو سفرونه په څه معنا دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړ د پاکستان لخوا. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ امیر ګران سره د امریکا کړی ده.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په داوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند همدغه پاکستاني استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرد کډوالو سره لې شي پل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له څه شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لېغه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او گازری، یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران و چې له ازادي رادیو سره غږیده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سکهال خای په دې هواد کې د ماینونو لعمله د تلفات شمیر زیات شي. دا چې ولی تفسیر له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ لتیزیدو سره په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي موسسه خبرداري ورکوي چې خای سکهال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو لعمله د تلفات شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نو موري وویل
چن وخت کې مردوم د قریجات خو بره
دی وای څو خلوصه چې د خلک پولیس متستانه شي تلفات زیاتیږي ځکه چې د افغانستان ډیرې سیمې له همینو لري او دا تلفات به ډیرې ماشومان ته وي په یو سل درش په تولسوالیو کې باید لسر سروي وشي ځکه په دغه سیمو کې ډیرې جګړې شوې دي او د ماينونو په ګډون له هر ډول وسلونو په کې ګټه اخیستل شوې نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوې دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړې دي د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته صلاحغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره اویا سلنه بودیجه کم شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو په لیکول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13مه د بدخشان په زیبا کولسوالی کې وشو سیمایزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومان ته مرجوب لواړوله په دغه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د قربانیانو عمرونه د نه او سوار لس کلونو ترمنځ دي د بدخشان ولایتي روختون یو چارواکي چې نه غوښتل نومي د موضوع د حساسیت لامل خبر شي هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړ شوي او درې نور ماشومان ټپي شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روختون ته لیږدول شوي په همدې حال کې په افغانستان کې د مینون یو شمیر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیج کورنۍ سرپرست او په مین چاودنه کې یو بخال لمنځه تللی ازادي رادیو ته وویل
خوست ولایت کې چې په خوني بدن مې د لاس ور کړی دی دا اوس هم د مریض چې غیر د هندستان د مابوزه تداوی نه کیږي ماشونه نه لړو اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی نظام چې سکردو کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی کورنۍ ډېره په افغان سره مخ ده
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو لامل 1500 کسان وژل شوي چې 1400 ماشومان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیر میاشت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت 1500 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو لامل زیانمنېږي په راپور کې راغلی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې لکه سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لور یو او تل د ماینونو په خودرو تورن شوی اوس لنډي غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکي په برخه کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوب او عامول غوړي او د غراز د طالبانو له حکومت غوړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کی تفصیل په دې راپور کې اورو
سان ځوانان له ورزش سره ډیره مینه لري د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه وسایل نه لرو همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیل او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پر راپور کې اتسي ازادي رادیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي هغه هم ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه هم ځکه ولا بیا جنیخي هم ځکه کوي نو د دولت سم غوښتنه دا چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي ترڅو د نشو او د داسې بدلار څخه پراوګرځي او د خپل لوبي دلته په شتوګه سره ترسره کوي
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمینې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزش چارو یو شمیر څارونکي هم د اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی ښارونو ورهاخوا موږ کلیو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرۍ کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
اوریدونکو د خبری خبرونه روستای راپور اخلو. په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لور ته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځه وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرستې ترګري زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موږ یې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پر هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغه حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه شل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنۍ حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی وو، پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وایي چې د واشنگتن دا پریکړه به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډېر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو، نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، د دې سبب شوی دی چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې، د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یو لړ فرمانونه صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو، خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نږدې 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې د 2015 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شانې؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو کوټي هم پراته وي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته وي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا بیرته د ترکاری په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هته په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خورا باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، دا فقط لږ څه زحمت کوو بس، دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو. په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شي بار صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سل د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاد پرېږدو دغه خلک اندسي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده ترې کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزندې پیپسي او د نورو قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسی
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور د منځه مدیریت کیږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور له ساتنه نه شروع شي او بل اخر کې چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل
په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپل کې ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپل کې خور الکته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي؟
دا بهترین کار دا او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نسبه استفاده کړه دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خامه باندې عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بو مته کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میږي خلک
یو بل موضوع په شورونو کې د دې له خاطر چې به هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سوار سي عمده عامل سي وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې د ځای بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې د ځای ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې پاتره کړې برت ترې کړې د بل اخره بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بل اخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاجان دی به خاطر خارو او سیدون کې بیا غستون سره مخ لسیلاري بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچیرې د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خصکه یا نور مشکلات خصکه او دا را روان دا د دستور زرا روانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید کچیر په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړ نه شي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل دی کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي ډېر ساده لارې دي چې د تصفیې لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي د اوبو بېرته تصفیه کېږي له دې نه بیا استفاده کېږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي یو څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري د سې دنه کې ویل چې لکه د ویاله په ډول باندې د اوبر اوبور خوشی کوي خو کابل شته چې په وساتل کې په یو بل شي کې لو شي کې هر غونې ته بیلی اوبور واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوچی اوبو ته ضرورت لري کنه لري اکثره ماده سې لیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته تبخیر
کوي غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې اغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځکه چې ورسي د اوبو نلکی سیدي د لیک له دنه اوبو څخه چې فکر کوي که چیرې په یو ثانیه کې یو څاڅکی اوبو توی سي دی ونال نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبو ضایع کیږي
څومره اوبو ضایع کیږي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرم اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېر لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه سی وڅ سی برته هغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډیر زیات لرو ګرد ډیر زیات لرو شنی سایه کامل لرو یعنی دا د سی دې د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلې دي کې یو مسلې باندې بس کې به د ټول بیا سره راټولي
متخخ سب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پورستیو کلونو کې اوسه مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولالارې هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې وب ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا په سرلای دی په سرلیک بارانونه
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو 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 فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه. په دې کې بې له دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. سه که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسې.